بجې دي د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه اوریدو ته زره ځوان مراد ستاسو هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو ترڅنګ د مهمو پیښو او غټو تحولاتو ریپورتونه او په دې اړه مطالب هم اوریدل شي خو له هر څه مخ کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅي ووسی په غزنی کې تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان شوي دي او په بهرنۍ خبرونو کې ووایي چې د ایران د ولسمشر په خوانیم رسیال حسین مراشی چې د نوروز په مناسبت خوشی شوی وو بیرته زندان ته استول شوی دی بشپړ خبرونه اورئ ولسمشر حامد کرزی په لویدیزو هیوادونو د انقادونو په دوام پرون یو ځل بیا وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅي ووسی خغلی کرزی پرون په کندهار کې د قومي مشرانو او مخاورو په یو غونډه کې په داسې حال کې چې ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مک کریستال هم ورسره وویل افغانستان به هله جوړ شي چې خلک د خپل ولسمشر او حکومت پر خپلواکۍ باور ولري خغلی کرزی طالبان مخاطب کړل ویل چې د ځان له بهر یا نو خپلواک کړی دی نو په کار ده چې هغوی هم همداسې وکړي کرزی په داسې حال کې چې په کندهار کې په نږدې راتلونکي کې پراخ پوځي عملیات په پام کې دي خلکو ته ډاډ ورکړ چې که دوی نه غواړي نو دا عملیات به ترسره نشي د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل راپور اوریدلی شئ په غزنی کې تیر ماښام د یو ماین په 14 کې څلور کسمړه او څلور ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا پیښه هغه مهال وشوه چې د غزنی ښار په څلورمه حوزه کې یو مازدا موټر په یو ایښودل شوي ماین ور برابر شو په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په پیښه کې موټر چلوونکی او په موټر کې سپرې درې میرمنې وژل شوي او ورسره څلور ماشومان ټپیان شوي دي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د افغانستان د دښمنانو لخوا ایښودل شوی و د هغه استیلا ده چې افغان چارواکي اکثره د وسلوالو طالبانو لپاره کاروي او امنیتي چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په جنوب کې تیر ورځ په ونخته کې او دوو چاودنو کې یو شمیر پولیس وژل شوی او ټپیان شوی دی د هلمند والی ویان داود احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار لشکرګاه ترمنلار کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنخته کې درې پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي د غرض د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د روزګان ولایت پر ترین کوډ کې هم په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بل چاودنه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې شوی چې په یو پولیس ټپی شوی دی د دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی او په کابل کې د صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 25 پوله یو ایرو 15 افغانۍ او 40 پوله یو سترلنګ پاوند 30 افغانۍ او 30 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 40 پوله زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه او سم احمد تکل او بهرنی خبرونه
د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد د جمهوریت ریاست په خوانی مرستیال چې په موقتی ډول د نوروز د جشن په مناسبت خوشی شوی وو بیرته زندان ته استول شوی حسین مراشی د هغو سلګونو فعالانو او د حکومت له مخالفانو څخه دی چې ایرانی چارواکو د تیر کال د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې د اعتراضونو پر مهال ونیول مراشی له 1990 کال نیولې تر 2015 کال پورې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه دند تر سره کړی ده یوه روسي ورځپاڼې ته یو تن ویلي دی چې د مسکو د حملو یو ځانوژونکی ښایي د 28 کلن لور مریم شاریلوواوي نووایا ګازیټا ورځپاڼې د رسول مګامیدوف په نوم د یو سړي له قوله راپور ورکړی چې وایي چارواکو چې د حمله کوونکي کوم تصویرونه خپاره کړي دي هغه د ده د لور په شان ښکاري ځکه هغې هم د چاودنې پر مهال همدغسې سور رنګه پوړنی پر سر کړی و راپورونه وایي چې مریم د روسیې له داغستان جمهوریت څخه د مسکو له حملو یوه ورځ د مخه له خپله کوره لا درکه شوې وه د مسکو په ځانوژونکو حملو کې چې د زمکی لاندې ریل ګاډي په سټېشن کې وشوه. 40 تنه ووژل شول او روسي مقامات وویل چې د دوی تحقیقاتو ښودلې ده چې یو ځان وژونکي د داغستان د یو وژل شوي وسلوال 10 کلنه کونډه وه. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره چې په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې په واک کې دی کتنه وکړي. بان کی مون په داسې حال کې له ازبک مشرانو سره کتنې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې په خپل یو تازه راپور کې پر تاشکند انتقاد کړی او ویلي دي چې د ازبکستان حکومت په اندیجان ښار کې د 2015 کال د پاڅون په ترڅ کې د خلکو د بېرحمانه ځپلو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلی دی. د بشري حقونو ډلو او د حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي چې په اندیجان کې سلګونه کسان د پولیسو لخوا وژل شوي، خو ازبک چارواکي دا نه مني او وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه په خپرو شویو راپورونو کې مبالغه شوې ده. د زلزلې یو سخت ټکان تیره شپه د امریکا د لاس انجلس او سان دیګو ښارونه ولړزول. د امریکا د زلزله پیژندنې مرکز وایي د ریختر په اندازه دغه 1.2 درجې زلزله په کالیفورنیا او اریزونا ایالتونو کې هم محسوس شوې ده. راپورونه وایي د زلزلې مرکز د متحدو ایالاتو او مکسیکو ترمنځ په د پولو په اوږدو کې وه او د وروستیو راپورونو له مخې په دې زلزلو کې یو نفر وژل شوی دی. دا تر دې ساعته خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
له غرمې مخکې 10:00 دي. افغان ولسمشر پرون په کندهار کې قومي مشرانو ته په خپل وینا کې لویدیځ هیوادونه یو ځل بیا په افغانستان کې په لاس وهنو تورن کړل. په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له جزئیاتو مو خبرو. دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزیر وایي چې که دغلته د کوکنارو د کښت اندازه صفر پاتې شي نو له دغه ولایت سره به نورې مرستې وکړي. د فراد امنی له قماندان سره د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مرکه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو او تاندې څنګه ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی ماکریسټل هم ورسره پرون کندهار ته لاړه او هلته یې د قومي مشرانو او مخورو په یو لویه غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر کرزی چې د کندهار د شاوخوا 1.5 تنو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې ویل که چیرته د کندهار خلک ونه غواړي په دې ولایت کې پوځي عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی کرزی یو ځل بیا پر بهرنیانو له دې کبله انتقادونه وکړل چې د ده په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په دې اړه نور د نړیوالو خبري اژانسونو په ریپورټ کې اوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی کندهار ته په خپل پرونی سفر کې یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل ځان له لویدیځو هیوادونو مستقل وښیي. د کندهار قومي مشرانو ته په وینا کې وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاسپوڅي وي. په وروستیو څو ورځو کې دا لږ تر لږه دریم ځل دی چې افغان ولسمشر لویدیځ چې د ده د حکومت ملاتړ کوي او په افغانستان کې پوځونه لري د حکومت په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. کندهار ته د ښاغلي کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې د لږ تر لږه 2 نور هم پر خپلو لویدیځو ملګرو د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې له کبله انتقادونه کړي. ښاغلي کرزی د تېرې پنجشنبې په ورځ پر لویدیځ تور ولګاو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود او هدف یې دا و چې نه یې غوښتل دی په انتخاباتو کې بریالی شي. د ده د دې څرګندونو په ځواب کې امریکایي چارواکو عکس العمل وښود او ویې ویل چې افغان ولسمشر باید په افغانستان کې د ثبات د راوستو پر چاره ډېر تمرکز وکړي. دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو تور ولګاوه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ولسمشر کرزی د تېرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شاوخوا اویا غړو په غونډه کې خبرداری ورکړ چې که چېرته بهرنیان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنو ته دوام ورکړي نو کېدای شي د طالبانو وسلوال پاڅون د یوه مشروع نهضت بڼه او حیثیت غوره کړي. کرزی په دې غونډه کې وویل یوازینی دلیل چې طالبان او نورې ډلې وسلوال مقاومت کوي دا دی چې دوی ویني په افغانستان کې ټولې پریکړې بهرنیان کوي. په کندهار کې په پرونی غونډه کې هم ښاغلي کرزی تقریبا همغه خبرې تکرار کړې. د په داسې حال کې چې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل شاته د سټیج پر سر غلی ناست و وویل افغانستان به هله جوړ شي چې خلک یې باور ولري چې د دوی ولسمشر خپلواک دی، هله چې خلک وویني چې حکومت یې یو خپلواک حکومت دی نه یو لاس پوڅی. ښاغلي کرزی طالبان مخاطب کړل، وی ویل چې د ځان له بهرنیانو څخه خپلواک کړی نو په کار ده چې هغوی هم همداسې وکړي.
عزیز د وطن بچه زما ورور طالب جان، پردی کټ تر نیمو شپو دی، که زه پر دې پردی کټ پروتم هم تر نیمو شپو دی، که ته پر پروتی هم تر نیمو شپو دی، خو ما ځان ځین راغورځول دي زه پر وچم ځکه پروتم وسام په دغه تم ځان ځین خلاص کړه تو پر دې کټ څه ځان خلاص کړه.
افغان ولسمشر پر دولتي چارواکو هم غږ وکړ چې بهرنیانو ته د خپلو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د امریکا ولسمشر براک اوباما افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د راپورونو له مخې له افغان مشرانو سره په کتنه کې پر دوی فشار راوړ چې د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. افغانستان ته د اوباما له سفر وروسته له سپینې ماڼۍ سره د ده په اړیکو کې یو ناڅاپي کړکېچ رامنځته شو چې د لفظي حملو په بڼه راڅرګند شو. د اوباما له ادارې سره د ولسمشر کرزي په اړیکو کې دا کړکېچ په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا پوځ په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو پلان لري. واشنگتن دا عملیات د می د میاشتې په پای کې هغه مهال چې ټول پلان شوي اضافي سرتیری افغانستان ته ورسیږي په پام کې لري. خو کرزی د کندهار د خلکو شورا ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو له رضایت پرته به د عملیات ترسره نشي او که خلک ونه غواړي دای به د عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د وویل بهرنیان په دې ورځو کې په کندهار کې د عملیاتو خبرې کوي، خو زه پوهیږم چې تاسو ورختایي. بیا د خلکو له لویې ډلې څخه پوښتنه وکړه تاسو ورختایي، او ځینو په یو غږ ځواب ورکړ هو یو. کرزی وویل که تاسو نه یې خوښ او که د دې عملیاتو له وجې ورختایی نو عملیات به ونه شي. خو د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو د عملیاتي چارو مشر امریکایي تورن جنرال ویلیام میویلی د ښاغلي کرزی څرګندونې ډېرې جدي ونه بللې. ویل چې د افغان ولسمشر د سفر هدف د همدې عملیاتو لپاره و. نوموړي زیاته کړه ښاغلي کرزی یوازې دا هڅه کوله چې د کندهار د عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. جنرال میویلی وویل مهمه ده نه ده چې موږ څه فکر کوو، بلکې مهمه دا ده چې د کندهار د مخورو لویه ډله څه فکر کوي. د زیاته کړه کرزی خلکو ته وروښوده چې دای د پوځي چارو مشري کوي او دا ښه خبره ده. د امریکایي جنرال وویل د عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ حتمی دی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تیر ماښام د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده. د پیښې جزئیات د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
د بغلان ولایت څخه راپورټونه وایي چې یک شنبه مازیګر ناوخته د پولی خمری د دندغوري په سیمه کې د دغه ولایت ملي پولیس د مخالفینو په یو کمین اوښتي دي چې د اوښتو خسارو په اړه یې ازادۍ راډیو ته بېلابېلې ادعاوې رسېدلې دي. په شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان تورن جنرال مراد علي مراد پیښه تاییدوي. داسې وایي پرون د شپږو بجو په شاوخوا کې د بغلان ولایت ملي پولیس د دنج غوري په استقامت یوه ګزمه درلوده چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو په کمین واوښته. نښته پیل شوه، له نښتې سره سم پولیسو له ملي اردو نه مرسته وغوښته او ملي اردو او د آیساف قوتونه د هغوی کومک ته ورغلل او فعلا په ساحه کې کراري ده او کلک امنیتي تدابیر لا جاري دي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې نښته کې څه مرګ ژوبلې شوي دي که نه، داسې وویل د کمین په بهیر کې د پولیسو یو شمیر واسطې ورانې شوي دي چې تر اوسه موږ ته دقیق جزئیات نه دي رسېدلي. د یادونې وړ ده چې د بغلان امنیه قمندان جنرال کبیر هم د دغې نښتې د تایید په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې د پولیسو یو شمیر واسطې ورانې شوي دي، خو ځاني تلفات پکې نه دي اوښتي. د ضمنن زیاته کړه چې مقابل لوري ته یې تلفات اړولي دي، خو له دې امله چې شپه تیاره وه دقیق شمیر یې په لاس کې نشته. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولی د دغه نښتې پړه په غاړه اخیستي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په دې نښته کې د امنیتي ځواکونو د یو زیات شمیر سپکو وسلو په ګډون یو اګیس توغندی ویشتونکی یو میل هاوان یو میل دهشکا او اته رنجر موټرونه غنیمت کړي دي او زیات شمیر عسکر یې وژلي یا ټپیان کړي دي خو دغه ادعا امنیتي سرچینو نه ده منلې
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل پرون په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګندونې وکړې. ښاغلي مقبل په کانفرنس کې ژورنالیستانو ته وویل که چیرې سږ کال بیا هم د کوکنار په کښت کې ننګرهار د صفر په درجه کې پاتې شي نو له ډېرو مرستو نه به برخمن شي. داود وفا په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزیر زرار احمد مقبل د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې وویل هیله لري چې سږ کال ټولې ختیځې سیمې له کوکنارو نه پاکې شي. ده وویل
اگر ولایت ننګرهار باز هم توانست صفر خود عرض بکنه.
مقبل وایي که ننګرهار ولایت بیا هم وتوانېده چې د کوکنارو د کرنې حالت د تیر کال په څیر صفر وساتي ارومرو به تقدیر شي، موږ به د دغه ولایت له بزګرو سره کیدونکې مرستې وروسته اعلان کړو. مقبل وویل مطمئن دی چې ننګرهار چارواکي به په دغه ولایت کې سږ کال هم تر 250 هکتارو زیات کرل شوي کوکنار له منځه یوسي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل په ننګرهار کې په لرې او پرتو سیمو کې تر 150 هکتارو زیات کوکنار نه دي کرل شوي او دوی لګیا دي دا هم له منځه وړي. ده وویل دا ښه ده چې د تیر کال د 10 میلیون ډالرو تر څنګ سږ کال هم دومره نور مرسته هم کیږي.
جوړ شوي د قوم په مشوره بیا هم د تشکر کوم. دا یو لوی کومک دی، 10 میلیون ډالر یو سری نور کیږي، دا ډېر لوی کومک دی. او په ځمن ښکاره پوهېدی چې د ډایاک سروم د کومک مربوط دی، په امیر پرم دا کومکونه مربوط دي. ننګرهار الحمدلله د نورو ولایتو د امنیت په خاطر، د ډایاک په خاطر، د موج مخجر په خاطر، یعنی د هر مملکت لخوا، د جاپان، اروپایي اتحادیې، امریکا، د ګلو خواته کومکونو سره کیږي. ان شاء الله خدای تمه درو چې نور هم د ننګرهار
د ننګرهار ولایت بزګر وایي کوکنار دوی له منځه وړي خو وړ مرسته ورسره نه ده شوي. د دوی په ځواب کې د مخدره موادو د مخنیوي وزیر مقبل وویل که سږ کال د دغه ولایت کوکنار صفر شي نو مرستې ارومرو کېدونکې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او په فرا ولایت کې په دې ورسېو کې د نا امنۍ او پیښې زیاتې شوې دي. دا چې ځایي چارواکي د وضعیت د ښه کولو او امنیت د ټینګښت لپاره څه تدابیر لري په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د فرا د امنیت له قمندان سمنوال محمد فقیر اسکر سره مرکه کړې ده.
په دې ورستیو کې د فراه ولایت په پشترود او خصوصا په پشترود ولسوالۍ کې، که څه هم په خاکسفید ولسوالۍ کې هم ځینې پیښې شته، خو په پشترود ولسوالۍ کې مخکې ډېره امنه ولسوالۍ وه، ولې په دې ورستیو کې په 10 ورځو کې ځینې امنیتي پیښې هلته رامنځته شوې. د بېلګې په ډول د مین په یو چاودنه کې یو ملکي یا دوه ملکي وګړي مړه او څو دانو ټپیان شول. همداشان وسلوال مخالفینو هم ځینو کسانو ته ګواښونه کړي چې تاسو ښار ته مه ځئ ځکه چې دوی هلته مینونه ښخ کړي. د بېلګې په ډول د مسو په کلی کې په نور ځای کې تاسو په دې اړه تر اوسه پورې څه تدابیر نیولې او څه مو کړی دی؟
تاسو وینئ چې په دې یو کال کې موږ وکولای شو دا ساحه کامل تر امنیت لاندې راولو. اوس هم خو کله ناکله د دښمن غلچکي حملې کیږي چې په 13 هفته کې تاسو خبر لرئ چې پر یو ملکي موټر باندې چې کاسټر باندې چې ملکي افراد وو پر هغه باندې د مین چاودنه وسوه چې تقریبا 2 کسه شهیدان او 10 نفرو په حدود کې زخمیان سول. موږ بل مثلا په دغه شپه د دغه ګروپ د تعقیب کې وو. بالاخره پولیسو وکول چې دې ته مو کمین افراز کړي چې موږ د دې د کمین په نتیجه کې موږ 4 کسه طالبان چې 2 مړه شول، 2 زخمیان، 2 ردې مرڅ کړله، 1 مخابره، 2 میله کلاشینکوف، 1 مین سامان آلات د مین د جوړولو دا د پولیسو له سره له او نورې عامل منفیا ځایونه چې پلچکونه دي د دې لاندې دوی مینونه نږدې یا مکاتب دخلي موږ د دې لپاره شپه ورځ ګزمی او کمینونه پلان کې لرو او عملی کار مو شروع کړی دی. عمل موږ هره شپه په هغه ساحو کې چې سا د دې اطلاع موږ ولرو چې دښمن راځي هلته فعالیت کوي، نو هغه په مقابل کې موږ دغه لرو. او بر علاوه که د دې مسایل زیات شي، موږ کولی شو چې واړه عملیاتونه او یا عمومي عملیاتونه پلان کړو او د خلکو تشویش را پکو. په لنډ وخت کې به د داسې مشکلاتو باندې چې هغه یو نیم دغه دي، زموږ کشفي او استخباراتي ارګانون هم په دقت سره پر دې باندې باید کار وکړي او کار کوي، او موږ ځواکونه شپه ورځ عملګي دي مسایل ته لري.
بله، او همداشان سوال مخالفینو د پشرود ولسوالۍ د ځینو کلي خلکو ته هم ګواښونه کړي او دوی ته ویلې چې پر لارو ډېر تګ مه کوئ ځکه چې دوی هلته مین پټ کړي دي. آیا تاسو په دې هکله کوم کار کړی چې مثلا یا مینونه کشف کوئ؟ په روانه اونۍ کې تاسو څومره مینونه کشف کړي دي د مځکې څخه او داسې نور مسایل؟
موږ تقریبا د دغه هفتې په جریان کې تقریبا تر اته مینه زیات یا مو همالته خونسا کړي دي یا مو دغه ساحې ته کړلي دي او په لاس راغلي دي. نو دا د خلکو همکاري ده، خلکو موږ ته دا مینونه راښودلي دي په هغه ځای کې. نو طبعا خلک د دې په خاطر باندې هغه ساحه دوی تر خپل دغه لاندې راولي چې خلک ودوی ونه ویني، ځکه چې دوی په خلکو کې منفوره شوي دي. نو په بالاخره که دوی په خلکو کې منفوره نه وای، نو خلک به پرېښي خپل ازاد تاګ را تاګ وکړي، چې ځکه چې خلک د دې طرفداري کوي نو هغه حالات د دوی نه افشا کېدل.
همداشان د پشورد ولسوالۍ ځینې خلک شکایت کوي او وایي چې کله چې امنیتي ځواکونه دوی کورونو ته راشي کوي دوی سره بد چلند کوي. آیا تاسو په دې هکله کوم راپور لرئ او تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ؟
که کوم ساحه کې چې هغه کور نږدې وي او په دغه کور پر برابرۍ باندې مین چې وي، نو دا امنیتي ځواکونه حق لري چې ستا د کور په مقابل کې نږدې په 5 متره 10 متره کې سړک کیندل کېږي او دلته مین شروع کېږي، عقلن ته دونه نه خبرېږي، عقلن ته یو د همکاري. که چیرې داسې موارد هم پېښ شوي، صرف د کور د خاوند څخه به دا پوښتنه شوي او دا ګروژنه شوې ده چې ته باید د دې په هکړه باید د تا موږ خبر کړي. که هر مشکل یې زمینه د دوی د خدمتګار شکایتونه زموږ دروازې د دوی پر مخ خلاصي.
تاسو د پشرود ولسوالۍ یا خوکسفید ولسوالۍ خلکو او وګړو ته څه پیغام لري او په راتلونکي کې نور څه تدابیر د دې د ولسوالۍ د امنیت لپاره لري؟
زما پیغام د پشرود او خصوصا د خاکسفید اوسیدونکو ته دا دی چې هېڅکله عادي عملیاتونه د هلمند په ولایت کې شوي دي. یو تعداد هغه شکست خورده افراد او اشخاص چې دوی ته منهای د پښتنو په نامه باندې چې موږ تاسو ته پناه راوړې ده، پناه چې دوی ته راوړې ده، باید داسې افراد او اشخاص خپل په سیمو کې پرېنږدي. دا شکست خورده فراري خلک دي په ټوله سراسر د فرا کې، هغه مناطق چې په هغه کې اوس دښمن کم ګاشو ګزار لري، موږ د هغه دپاره پلانونه طرح کړي دي. انشاءالله موږ به هغه ژر عملي کړو او هغه ساحې به مو د دولتي حاکمیت لاندې راولو.
د فرا د امنی قمندانو چې په دغه ولایت کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي او د نیول شوو امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان د مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل په کانفرنس کې د خصوصي سکتور د ونډې اخیستنې په هدف د یکشنبې په ورځ یوه ګډه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې یو شمېر افغان چارواکو په لسګونو سوداګرو ګډون کړی و. د افغانستان د مالی وزیر په دې کانفرنس کې ویل په هیواد کې د خصوصي سکتور رول ډېر ګټور دی چې باید د هیواد د اقتصاد په پراختیا کې ورته ډېره ونډه ورکړ شي. نور حال د ماریا صدیقي په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکی وایي د کابل کانفرنس دولتي کانفرنس نه دی، بلکې د خصوصي سکتور د استازو او د مدني ټولنو ګډون کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او د نړیوالې ټولنې د مرستو په راټولولو کې ګټور تمام شي. په کابل کې خصوصي سکتور ته د ونډې ورکولو په هدف د یکشنبې په ورځ د افغان چارواکو او د لسګونو سوداګرو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر عمر زاخل بالو وویل چې دوی په پام کې لري چې خصوصي سکتور ته د هیواد اقتصادی پراختیا په برخه کې ډیر مسؤلیتونه ورسپاري.
سې چې موږ غواړو هغه د دې چې د کابل په کانفرنس کې موږ داسې وړاندې کوو چې دا حکومتي کانفرنس نه دی، دا د افغانستان کانفرنس دی، دا د افغانستان د خلکو کانفرنس دی. په دې کې حکومت او خصوصي سکتور او مدني ټولنه او نور مهم ګروپونه چې دي هغه بیل نه دي، سره یو دي. زراعت او د کلیو پراختیا، د بشری نیرو پراختیا او تقویه او د زیربناو جوړیدل دي. دغه هر ساحه کې وګورئ په دې کې د خصوصي سکتور رول نهایت مهم دی.
د افغانستان د مالی وزیر هم دا راز وویل چې د کابل کانفرنس د لندن له کانفرنس څخه وروسته چې د تیر کال په ژمي کې جوړ شوی و جوړیږي. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصاد د پراختیا پر بیلابیلو مواردو بحث وشو. په کابل کې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د خصوصي سکتور استازو هم خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس قربان حقجو وویل چې دوی هم د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی وایي د مدني ټولنې د بنسټونو، د خصوصي سکتورونو او د افغانستان د خلکو دنده داده چې ورو ورو د توانایي پیدا کړي چې د هغو کسانو چې په راس کې دي د هغوی د شخصي سلیقو پرته خپل نظر څرګند کړي او په رڼا او اوږدمهاله توګه د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان واقعیتونه او د افغانستان اکتلوزي حساسیتونه درک کړي او هغو ته د انعکاس ورکړي. په پام کې دا چې د کابل کانفرنس په نږدې راتلونکي کې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو او د ملګرو ملتونو په ګډون جوړ شي. افغان چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې ډیر په هغو مسایلو بحث کیږي چې د هیواد د راتلونکي لپاره غوره دي. په کابل کې د دې کانفرنس لپاره تیاری په داسې حال کې روان دي چې افغانان له هیواده بهر تر دې دمه د جوړو شویو کانفرنسونو له پایلو خوښ نه دي او وایي چې د هیواد په بیارغونې اغیزې چندانې نه محسوسیږي.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. له حمید مومن څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
اراده په خپل لومړي مخ کې بیا هم د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ خبرو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د کابینې د پاتې وزیرانو په پیژندګلوي کې ځان ته په اشاره د پوښتنه کړې چې آیا د کابینې پاتې څوکۍ د حزب اسلامي کسانو ته ورکول کېږي. اوس په یو ځل بیا د ولسمشر کرزي د روسي سرګندونو په رڼا کې له نړیوالو متحدینو سره د هغه اړیکې سیړلې او هغه بحراني توصیف کړی دی. په ورسپاڼه کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوې او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې په حواله لیکل شوې چې بهرنیان په لوړه کچه په اداري فساد کې ښکېل دي او افغان دولت دا توان نه لري چې له هغوی حساب واخلي. هیواد په خپله سرمقاله کې قندهار ته د ولسمشر کرزي په سفر او د هغه په سرګندونو تبصره کړې او لیکلي چې دغه ولایت باید د امنیت، ښې حکومتدارۍ او بیا رغونې له پلوه بلګیز ولایت شي. روسپانه په دوام کې لیکلي که د اهداف ترلاسه شي نو اغیزه به په شاوخوا ولایتونو هم مثبتې وي. روسپانه منځنۍ اسیا ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په سفر هم بحث کړی او د هغه په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې د دغو هیوادونو ونډه خورا ضروري ده. ویسا د خپل لومړي مغټ سلی قندهار ته د ولسمشر کرزي پرونی سفر او لزایي مشرانو سره د هغه لیدکاته ته ځانګړې کړه ده. روسپانه لیکلې ده که ولسمشر کرزي له یوې خوا د قندهار خلکو ته دا ډاډ ورکړه چې د دوی له خوښې پرته به پوځي عملیات ونه شي، له بل لوري وسلوالو طالبانو ته د هغه دا خطاب راخسته چې د ځان له پردي کټ خلاص کړي او اوس دوی باید ورته کار وکړي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې د قندهار پیلیدونکي عملیات به خورا مهم بللې او د هغې بیلابیل اړخونه یې څېړلې دي. روسپانه په خپله سرمقاله کې په لویدیځ لوري د ولسمشر کرزي د روسي انتقادونو لاملونه څېړلې او لیکلې ده چې د دې اساسي علت د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر کرزي د تقنیني فرمان ردول دي. افغانستان ټایمز په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په پورنیو سرګندونو بحث کړ او په دې ترڅ کې د افغان دولت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ په تفاهم ټینګار کړی. په ورسپانه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د لوړې کچې په روسي خبرو هم بحث شوی چې پکې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرې شوې او لیکل شوی چې اوس دوی حقایق درکوي. روسپانه په خپل نننې کارتون کې په افغانستان کې د قانون د واکمنې بهیر انځور کړ او پکې دا ښودل شوی چې ټوپک سالاری د پای ته رسېدو په حال کې ده. اصلاح وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او د سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په دې موضوع ټینګار کړی دی چې په قندهار کې د عملیاتو له پیل نه مخکې باید د خلکو باور جلب شي، خو اصلاح بیا له فساد سره د مبارزې لپاره روسیو اقداماتو ته په اشاره لیکلی دی چې له دې پدیدې سره د مبارزې هوډ پیاوړی کېږي. ملي ارمان بیا په خپله سرمقاله کې په قندهار کې د ولسمشر کرزي په سرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې داسې ښکاري چې د لویدیځ او کرزي ترمنځ تاوتریخوالی لا پای ته نه دی رسېدلی. روسپانه لیکلی چې په لویدیځ د ولسمشر کرزي له لومړنیو سرګندونو او د هغې په وړاندې له سختو غبرګونونو وروسته داسې ګمان کوي چې حالت عادي شوی، خو د قندهار سرګندونو دا هیله ناسمې ثابته کړې. په ورسپانه کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او لیکل شوی له کله راهیسې چې د اداري فساد پر ضد اداره جوړه شوې شوی، فساد نور هم زور اخیسته ده. او خدمتگار هم په لودیز د ولسمشر کرزی روسي انتقادونو ته کتنه کړې او په غټو ټکو سره لیکل چې ښاغلی کرزی د اوباما د سفر سیاسي ګټې په اوبو لاهو کړې. په ورځپاڼه کې د قندهار د عملیاتو په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی چې امریکا د قندهار عملیاتو ته زړه خوري. او ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا اهداف او په دې ترس کې د افغانستان په روانو حالاتو د چین او روسي اغیزې هم څېړلې دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له قندهار څخه د ازادي راډیو د خبريال معلومات وخلو چې افغان ولسمشر هل تخپلو کتنو ته دوام ورکړی دی. د غراس اونیس پروګرام تاندې څنګه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو لس نیمه بجې کېدونکې دی له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر لویدیزو هیوادونو د انتقادونو په دوام پرون په کندهار کې د قومي مشرانو په یو لوی غونډه کې وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅي وي. ناتو تایید کړی چې په 13 فبروري میاشت کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې 15 ملکی افغانان د دوی د سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. په غزنی کې تیر ماښام د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکی وګړي مړه او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د هغو دریو جرمني سرتیرو مړي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې ووژل شول جرمني ته ورسېدل. د عراق په مرکز بغداد کې بهرنیو سفارتونو ته نږدې پرونیو ځانوژونکو حملو 240 تنه ووژل او شاوخوا 200 تنه نورې ټپیان کړل. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وکتنه وکړي. او در اختر په کچه و اشاریه 2 زلزلې تیر شپه د امریکا لس انجلس او سان دیګو ښارونه ولړزول یو تن یې وواژه.
د ازادي راډیو دا افغان ولسمشر حامد کرزی چې پرون قندهار ته تللی دی د غولت کې د خلکو له مشرانو او استادو سره خپلو کتنو ته دوام ورکړی. همدا شیبه له قندهار څخه د ازادي راډیو خبریال دواخان مینهپال را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مینهپال صاحب، د ولسمشر کرزی د کتنو په اړه معلومات راکړي.
مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د رئیس جمهور نن د دوهمې ورځې لپاره هم په کندهار کې دی. ولسمشر حامد کرزی نن سهار د خرقیم مبارکی زیارت وکړي. هلته یې د دغې مبارکی روزې د خادمانو سره مجلس وکړي. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د دیشي د قربانیانو سره شي څو لوی وړاندې د کندهار په چاودنو کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي او له هغوی سره لیدنه وکړه او د پیښې ځای ولیدې. هغوی سره د هر راز مرستې ژمنه وکړه. همدا اوس چې زه ستاسو خبرې کوم، د افغانستان ولسمشر د کندهار له میرمنو سره د هغوی پر ستونزو باندې چغیږي او د حل لارې چارې ورته لټوي.
مینهپال صاحب، کدا راته چې د پرون قومي مشرانو په وړاندې د ولسمشر کرزی وینا وکړله، دغلته د خلکو عکس العمل څنګه دی؟ تاسو خو بل نږدې کتلي قومي مشران د حامد کرزی د سرګندون ته په کومه سترګه ګوري؟
د افغانستان ولسمشر څخه د کندهار سپینځیرو بیلابیلې غوښتنې درلودې. تر ټولو زیاته غوښتنه چې دوی ولا لومړی غوښتنه شوې وه، هغه د کندهار د امنیت په اړه باندې وه. ولسمشر په ټولو قومي او قبایلي مشرانو وویل چې په هر قیامت چې کېږي باید د کندهار د خوندیتوب لپاره ډېر ټینګامونه پورته شي. د ولایتي شورا مرستیال وویل دلته په مجلس کې ناست خلک دې ته زړه نه شه کوي چې تا ته د مسایلو په باره کې روښانه معلومات درکړي، ځکه دا وویل چې خلک د خپل ژوند له اړخه اندېښمن دي. نو د امنیت په باره کې غوښتنې ولې د ادارې د سمون په اړه باندې دوی غوښتنې مطرح کړلې. همدارنګه یوه زیاته زورور غوښتنه چې دوی کوله، هغه دا وله چې د کندهار پولیس باید د پولیسو لیکې باید اطلاع شي. یو داسې پولیس کندهار ته راوستول شي چې هغه واقعي پولیس وي، مسلکي پولیس وي او روزل شوي پولیس ولي. دغه غوښتنې د کندهار د مشرانو ولې.
ډیره زیاته مننه دوا خان مینه پالو قدر من اوریدونکو چې په قندهار کې د قومي مشرانو د خزو له استاو سره د ولسمشر حامد کرزی د کتنو او خبرتورو په اړه معلومات راکول. د افغانستان د مالی وزارت او سوداګرۍ او صنایعو د خونې د کابل په کانفرنس کې خصوصي سکتور د ونډې اخیستنې په هدف د اکشمې پرس غونډه جوړه کړې وه. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه چې په افغانستان کې د سولې د راتګ موضوع پکې کلیدي حیثیت لري دغه کانفرنس په څو راتلونکو ورځو کې په کابل کې جوړ شي. بل لور ته د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي ولسمشر کرزی غواړي ولسي جرګه وهڅوي چې د انتخاباتو د قانون په اړه د نوموړي تقنینی فرمان باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. د ښاغلي کرزی تقنینی فرمان چې له مخې د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې بدلونونه راتلل د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې د غړو د رایو په اکثریت رد شو. افغان ولسمشر د ولسي جرګې د غړو د اګام د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بلل. نور حال کابل د معصوم میوان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې د شنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ارګ په ماڼۍ کې لیدلی او ولسمشر ورڅخه غوښتي چې د نوموړي د تقنیني فرمان په اړه چې له مخې د انتخاباتو په قانون کې بدلونونه راځي له سره غور وکړي. د ولس جرګې غړي فضل کریم ماق د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وکیلان د ولسمشر په غوښتنه د هغه لیدنې ته تللي وو.
محور بحث فقط د امیر قانون انتخابات بود، رد شدن از او از ولسی جرګې.
بحث د انتخاباتو په قانون راوسرخید چې د ولسی جرګې د خوا رد شوی دی. د جمهور رئیس غوښتنه دا وه چې باید پر دې باندې له سره غور وشي او یوې پریکړې ته ورسیږي چې دوی دې پریکړې ته ونه رسیدل، باید له سره پریکړه وشي.
د ولسمشر د دفتر چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ګواکې ښاغلي کرزی د لسګونو استادو سره په دې اړه لیدلی وي. ولسمشر حامد کرزی د تیر کال سلواغې په میاشت کې د انتخاباتو په قانون کې د یو لړ تغییراتو لپاره یو تقنینی فرمان صادر کړ. د دغه فرمان له مخې د انتخاباتو قانون ته نه نوي مادې ور اضافه شوي او د نوي قانون وړاندې سوی متن په څوارلسو فصلونو او اووش پېتو مادو کې د افغانستان ولس جرګې ته ورلېږل سوی وو. د ولسمشر لخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د باصلاحیت غړو د ټاکلو واک په دغه قانون کې له مهمو بدلونونو څخه وو، خو ولس جرګې د رای په اکثریت سره دغه قانون رد کړ. په عین حال کې د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې کېدای سي د ښاغلي کرزی غوښتنه دي د ولس جرګې د غړو لخوا ونه منل سي. یو تن استازي محمد رحمان اوغلي:
مطابق قانون اساسي افغانستان آنگاهی که
د افغانستان د اساسي قانون لمخې کله چې طرحه او یا تقنینی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي، پرته له دې چې مشرانو جرګې ته واستول شي، هغه فرمان نو بیا بیخي رد شوی دی. او دا د افغان ملت پریکړه ده. یو یا دوه وکیلان نشي کولای چې د جمهور رئیس په غوښتنه د دې فرمان پر رد او یا تاکید کې پریکړه وکړي،
دوباره تصمیم گیری وکړي.
ښاغلی کرزی د ولسی جرګې د غړو د اګام د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بللی او وایي چې د ولسی جرګې پر غړو بهرني فشارونه د دغه قانون درات سبب دی. خو د ولس جرګې رئیس محمد یونس قانوني د ولس مشر کرزی دغه څرګندونه رد کړې دي. د ولس جرګې ادارې پلاوی وایي چې دغه فرمان ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې چې د دوی لخوا رد شوی دی. ښاغلی کرزی ویلي دغه فرمان یې ځکه صادر کړی چې د افغانستان راتلونکي انتخابات رانه او چارې په خپل افغانان سنبال کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د نورو سیمو او مرکز په شان تیر ورځ په مزار شریف کې هم د ماین نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. لسیمې سمیولا غوښتون پر رپورټ لري.
په مزار شریف کې منپاکۍ د همغږۍ د دفتر چارواکي وایي چې په دغه ولایتونو کې لا هم 28 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودېدونکو موادو لړلې پاتې ده. د شمال ولایتونو د منپاکۍ د همغږۍ د ادارې مشر عزیزالا فاکتین وایي چې د دغه موسسې د پروګرام په اساس په روان کال کې د ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو څخه 3.3 کیلومتر مربع د سیمې د پاکولو پروګرام لري، خو په پاریاب ولایت کې دوی له یو لړ ګواښونو سره مخ دي. ښاغلي فاکتین تېر کال د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د پیښو په هکله په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل
چې موږ ولید دوه چې یو په بلخ ولایت خل ولسوالۍ کې و او بلم په د سمنګان ولایت د خرمسربغ ولسوالۍ کې، او درې حادثې البته چې یو کې 11 کسان په هغه کې شامل و، په کلدار کې شپږ کسان، په فاریاب ولایت کې قیصار البته قیصار ولسوالۍ، او اته کسان هم چې یوه میاشت د هغوی ترمنځ څه فاصله و، شپږ کسان نور هم په ناچاوده توکو په حادثې کې زخمیان شو.
په شمال ولایتونو کې د زیاتره ماینونو او ناچاودېدونکو مواد د شتون په هکله د مزار شریف ښاریو تنصیردونکی محمد اکبر قاطع خپل نظر دا څرګندوي او وایي
هنوز هم ماین باقی است، چون ماین بسیار زیاد است، نتونستن شاید هم که پروسی کاریشون همین قسم بتی بودن تقاضا داشته باشه.
په شمال ولایتونو کې لا هم زیات ماینونه او ناچاودېدونکي مهمات پاتې دي، او په دغو سیمو کې د ماین پاکۍ ډلې په دې نه دي توانېدلې چې خپل کارونه په بری سره په دغو ولایتونو کې پر مخ یوسي. او په دغو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو شتون د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د اندېښنې وړ بولي. نوموړی وایي که چیرې د ماین یوه پیښه رامنځته شي، په لسګونه د ښوونځیو زده کوونکي ویره کوي او ښوونځیو ته په ډاډینه سره نشي تلای. د شمال زون د ماین پاکۍ د همغږۍ د ادارې مشر عزیزالله پاکتین په دغو ولایتونو کې د ماینونو د شتون په پرتله په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ماین پاکۍ پروسه د ته درې کلونو را هم اوږده شي، او د ماین پاکۍ له ډلو څخه د خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو. تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه،
په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی د سکولونو او بایکونو په مود او سنگار غږیږو.
بیا د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او بې جرأت دي.
او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ.
دا مطالب زلینا شریفي او زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوو. ګرانو ځوانانو، کلونه مخکې ښځو د سکولونه یوازې د تزئین او سینګار لپاره ګرځول. شتمنو ښځو او نجونو به له ګران بایه جامو او ګڼو سره ښکلي واړه د سکولونه هم کارول، خو نن سبا د سکولونه یوازې د سینګار لپاره نه، بلکې د ورځني ژوند د اړینو شیانو د لیږد رالیږد لپاره استعمالیږي.
وای د سکول د هر انجلۍ او ښځې شخصي حریم دی چې یوازې دې پورې اړه لري او بل څوک یې د کتو او ورداخلېدو حق نه لري.
د سکولونه په ټوله دنیا کې کاریږي. په افغانستان کې معمولا باسواده یا هغه ښځې او نجونې چې له کوره بهر کار یا تعلیم کوي د سکولونه ګرځوي، چې له قلم کاغذ څخه نیولې تر پیسو د سینګار سامانونه او اوس لپټاپ پکې ځای وي.
د کابل په هنتون محصله حمیده وای دا سم د چزوانان د سکاول د سنگار لپاره اخلي خو که د سکاول نه وای دومره شیان چې د ورځې په کاریږي په څه کې وړل راوړل
د سکاول ډیره مهمه وسیله ده انجنونو ته که د سکاول انجنونو سره یو خص سره ونسیږي بعدم ښکاری او د سکاول د ډیرین مسلان وظیفه داران ته ډیر مهمه ده که تاسو خپل چپترونه کیدی نور وسایل خپل کیدی د وسایل د سلاس کې خپل کیږي نه اما په د سکاول کې تاسو کیدی مثلا قلمونه دي نور ميده ميده شیان دي دا ټول کاوس په د سکاول کې جای په ځای کې
یواز انجونه او خزو د سکولونه ګرځول هغه وخت به اکثر زلمو د ښوونځي کتاب او کتابچې په لاس کې وړي راوړي او ځینو ډیرو منظمو په دوسیې کارولې خو اوس د ګڼو زلمو له ولیو هم د سکولونه یا بیکونه رازانګي د ښوونې او روزنې پوهنتون محصل فرهاد وایي چې بیکونه مود دي او وسایل یې هم پکې ټول وي
د سکول کې مې زه خپل لپټاپ او بعضې به چپترونه ږدمه په بعضې لازم ده حتی لکه موبایل او داسې نور چې څیزونه چې راسره دي جیب کې چې ږدم هغه سړي ته لږ زره ناراحتیا بخي کله چې دا شیان موږ خپل په دې سکول کې کیږدو دا ډېر ښه وي د سکول استفاده کول ورځ په ورځ شکل تغییر کوي فعلا مود چې دی ستایل د غټو د سکولو دی د دې دا بندونه چې دي ډېر اوږده وي او دا ډېر ښه ښکارېږي
نوم بریالی بایک مسکول لپاره هم ښه ده بایکونه در ښه اصولت ده کتابچه هم پکې ښه راځي او خرابېږي نه شی پکې سټایل لپاره اخلو مونږ فلمو کې دا کار کېږي هلکان اوس هغه لپاره بایکونه ډېر استفاده کوي زه د اوږده بایکونه بندر بایکونه استفاده کوم هلکه ډېر ښه ده هلکانو لپاره ښه ده ښي لاس کې اچو چپ خواته راځي تور نسواري زیر رنګ دا پتلون سره ښه دی
وسوس په خار بازار کې ډول ډول د سکولونو خرڅيږي چې اکثره یې له هند او چین څخه راځي مختلف رنگونه او ډیزاینونه لري چې ځوانان د خپل ذوق او جامو مطابق انتخابوي په کابل کې د سکول پلورونکو نصر الله راته وایي چې نن سبا کوم ډول د سکولونو او بیکونه مود دي
انجینر د هوغت د سکولونو ډیر خوخی زکه چې زایم لري او د پانتون مکتب شان ته ډیر خو تور خوخی سپین هغه خپل ذوق ته به کومه رقم سکولونو لرو چرمی لرو براقي لرو د بوري ای موری مافلی شاین دا ټول شاین دا خو د بوری شاین بیا جنکیان خو ډیر خوخی پتلون سره کاوای سره بوری شي دا تورستی شاین دا کورشنیلی هم کاوای سره دا انجینر غونیو مافل د خو ورکه اخلي دا موری شاین دا مری ولا چی یا خاکه او مکتب او پانتون لپاره انجینر دا غټ هم د سکولونو اخلي لکه زایز ډیر لري او خپل کتابونه یې سره شاین دي زینې الکان چې دا کلب سپورټ شاین کې خپل سپورټی شاین یې دی او یا مکتب ته زی خپل کتابونه کې چې پانتون
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
گرانو ځوانانو وای جرأت او پزان باور نیم علم دی روان شناسان پزان باور د سالم شخصیت روزلو ته لازم شی ګڼي وای هغه کسان چې په خپل نفس اعتماد لري خپل استعدادونو او خلاقیت نه پوره ګټه اخیستی شي او په اسانۍ د محیط تر تاثیر لاندې نشي او دا احساس ورسره وی چې د کارونو د ترسره کولو صلاحیت او توان لري
خو خی تاسو هم په خوانځي او په هنتونونو یا خپل نږدې ملګرو کې داسې کسان لیدلی وی چې د نورو په مخ کې د خبرو او پوښتنې جرأت نه لري معمولا خپه او یوازې ګرځي او کچیر مجبور شي چې خبرې وکړي نو صاحب بند بند کیږي رنگ به سور یا ژیړ وخته وي غږ او لاسوبخې به ریګدي
دا هغه ځوانان دي چې له ماشومتوب په ځان د باور روحیه نه د پکې روزل شوی او یا یې هم د ژوند په زینو آزمویښتنو کې ماته خوړلې او دای منلې چې تر نورو کم او ناتوانه دي خدای هیر کړی چې ماته او ناکامۍ بنیادم د کامیابۍ په لار سیخوي
راځي د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصل صالح محمد او یو بل ځوان خبرې واورو چې په ځان د نه باور او بې جرأتۍ ستونزه لري
کله کله داسې پېښ شوي دي چې زه هغه څه چې زه غواړم وی وایم په اساس بې جرأتۍ په دې نه یم توانېدلی چې هغه نظریات خپل په صحیح توګه ووایم بعضې استادان خلک تهدیدوي او تمسخر کا د محصلینو په نظریاتو باندې او دا په بې جرأتۍ د یو محصل ډېر رول لري
نن سمع الله زمنګه چې د سه مختم مخه کې ودرګم سیم په واغه سره لکه تاثیر لاندې اول سر کې راځو روسته بیا رو سره خکېګو لکه لاس نه رېګ دی واغه نه خود سه یو خبرې کنه چې استاد سم خامخ مونږ یار غلط نه شو بس له وزن سره متاثر غونتی شو مشران له وزن زیات جرأت نه لرو بالکل مشران مخ کې
د افغانستان دروان شناسان د ټولنې مشر خووندوی عزیز الدین همت وایي چې په ځوانانو کې په ځان د باور او جرأت تهداب په ماشومتوب کې ایښودل کیږي خو له بده مرغه چې ګڼې افغان کورنۍ له ماشومانو سره سم چلند نه کوي ماشومان رټي او د خبرو وخت نه ورکوي ښاغلی همت د کم جرأتۍ نور عوامل داسې راخي
په اروپای او په امریکا کې ځوانان ډېر زړور دي لیکن په افغانستان کې ولې کم جرأت دي هغه ځوان چې جرأت نه لري د ځواني په مرحله کې چې ته خبرې وکړي یاد درس تشریح کې اساسي عامل په ورکوټي والی کې لټو فروید وایي د بادي ژوندانه د ځواني او د بلوغ او د زړښت د دورې ټول پرابلمونه دغه عوامل باید په ورکوټي والی کې ولټو هغه ځوان چې کم جرأت دي دا په یو داسې کورنۍ کې چې هغه ته دیکتاتوري ده هغه ته د میرمنې او د خاوند ترمنځ جار او جنجال دي همیشه د پاره د په مخ کې رټو وحل دی او هغه څوک چې کمزورت دی دا د دوه کلنې او د سلور کلنې په وخت کې دا عقده ته پیدا شوه ماشوم هغه وخت کې فرزن ګلاس زوبو چپکې دلته موري وਹੀ چې مکوا یا فرزن بالښت اخلي غانه یو اسب جوړي بیا موري وਹੀ چې دا مکوا مکوا دغه کې پاتې کیږي نو کوم وخت کې چې دا ځواني مرحله ته رسیدي چې کوم وخت کې دی یو درس تشریح کوي یا یو چا سره خبرې کوي مغه مکوا کلمه دا د تهدید لاندې کلمه ناګا شور ترازي او د عکس العمل چې شه دی کمزورت دی درس نشی تشریح کوله د چا په مخ کې خبرې نشی کوله په خپل ځان متکی نه دی شوم دا ډیر عادت لري ډیر سوالونه کوي باید هر سوال ته مونږ او تاسو جواب ووای نو دغه ماشوم چې په خپل ځان باندې متکی په مجلس کې کینی خبرې وکي په آینده کې ځواني دورې ته رسیدي ډیر باجوره ته ډیر فهمیده او متکی په خپل ځان باندې دی
د کابل پوهنتون محصل حمید الله وایي چې د ژوند په بیلابیلو وختونو کې د یو ځوان د بریالیتوب راز په دې کې دی چې په ځان باور ولري نوموړی وایي چې د درس پر مهال که محصل له استاد نه د پوښتنې کولو جرأت ونه لري نشي کړای ځان سم په درس پوه کړي
زه چې کله استاد نه پوښتنه کوم په ډېر جرأت سره استاد ما پوښتنې ته ځواب راکوي په ځمن کې کچیر د استاد ځواب ماته قناعت را نه کړی شي زه بیا ورسره استدلال کوم هغه خپل پوښتنه مطرح کوم او زه ورسره استدلال کوم استاد تر زیز کله تاثیر لاندې نه راځم ځکه چې که زه تاثیر لاندې راشم زه به اول پوښتنه څنګه مطرح کوم بیا کچیر ما پوښتنه مطرح کړی شو نو زه به څنګه استاد سره منطقي استدلال وکړلی شم
روانشناسان وایي په ځان باور او جرأت درلودل کسبي دي نه ذاتي کچیر ځوانان وغواړي ځینې لارې چارې شته چې په خپل وجود کې په ځان د باور روحیه وروسی ښاغلی همت دغه لارې چارې داسې راخي
دوه بوهي ته ډېر زیات مهم دي چې دی بیرته باجورته شي اول فامیل دی ټولو کورنۍ موضوعاتو کې د تبای دی سور کې حتی کله چې معاش مور پلار اخلي باید دندې ځوان ته ورکی لیس ورکی چې بچي زه د بازار نه دا سودا راوړه او بل د مکتب محیط ډېر زیات مهم دی دلته د معلم ډېر قوي دنده ده چې هغه ماشوم چې کمزورته دی درس ته پیسې خیر دی کاول ورځ غلط ک باید دغه مخ کې ونو وای چې دا دغه نو دلته دی چې دای تکرار او تمرین کوي او دا د جرأت د کمزورتۍ نه وځي او د جرأت خواته دای مخ کوي دا ځوان اول باید سپورت پیدا وکړي هغه څوک چې سپورت کوي رښتیا جسمن او روحن د ډیر سالم یو شخصیت دی باید کوشش وکړي چې همیشه په ګروپ کې کینی پدې کمزورته ځوانان چې دی یوازې ګرځي نو دغه د یوازې توپ نه دی باید ځان وباسي روان شناسان وایي هغه خصوصا هغه انسان چې بل ځان همیشه منفي بافي توړي تا حتمن په ډیپریشن یا ژور خفګان باندې دی اخته کیږي ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې خپل مثبت اړخونه ته باید وګوري نه منفي هر انسان یو عیب لري دی باید خپل عیب ته متو همیشه باید خوشبينه وي
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقي لارښیف څخه د رحیم شاه په غږ سندره غوره کړې چې د اوریدو بلنه درکوم سایم ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باک شمیرې دادی، په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باک شمیره ده 1400 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. ښه دوسی.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتئ او د ملی یووالي تخم وکړی.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.
د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي، د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي، پریت پرستان دا هاي، پریت پرستان دا زړګې متاثري، دا زړګې متاثري، د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي، پریت پرستان دا زړګې متاثري، دا زړګې متاثري.
هي ما چلې دلې هلکه خوخ زما شي،
شرمیلگی مخ پپاڑو پٹوی، پریت پرستان دا، پریت پرستان دا زڑگے متاختوی، دا زڑگے متاختوی، دا زڑگے متاختوی.
Thank you.
دا چې خواک می لیلا دا په جوش کې نن هوا دا پیغلو کئی پما اور نا پلوی فرید پرستان دا فرید پرستان دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی دمینی حکیم خان را کوی فرید پرستان دا ہائے فرید پرستان دا زڑ گے متا خوی دا زڑ گے متا خوی دا زڑ گے متا خوی دا حسن پشغلو باندی مسترگ پری خوی فرید پرستان دا زڑ گے متا خوی دا زڑ گے متا خوی
ہی ماچل دلی
ساعت 11 پیش از